السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 402 مریض کال د وری یا حمل دریمه د مارچ درويشتمه او د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د سعودي عربستان ستر محکمه اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عرب اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوی. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. د طالبانو ستر محکمه هم بیګا اعلان کړی چې نن پنځشنبه په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعیه غونډې ته وکړه. په اساسو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکي انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې 11 امریکایي سرتیري ووژل شول او دا ځواکونه په داسې بیړه ووتل چې په سلګونو امریکایان او په زرګونو هغه افغانان چې له امریکایي سرتیرو سره یې کار کړی و په افغانستان کې ایثار پاتې شول. د بغلان ولایت په جلګې ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې، ملي موزیم ته یې تحویل کړي دي. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتونو، اروپایي کمیسیون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیه پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې روسیه څخه د چین سیاسي او ډیپلوماټیک ملاتړ د واشنگټن لګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې دی چې د چین ولسمشر د روسیې د ورځنۍ سفر د څو توافقنامو لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. بلینکن تیره ورځ د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ده په اند روسیې څخه د چین ملاتړ د اوکراین د جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ لوبډلې ته د 3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبۍ کې وشوه لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمر لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا لوبه د هغو مسابقو لړۍ ده چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش تر 19 کلنو د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ په 14مه پیل شوې ده. د دې درې اړخیزو لوبو پایلوبه به د مارچ په 13مه ترسره شي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. یونیسف وایي افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل خو 3 میلیون نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي.
له زده کړو د نجونو د بې برخه کېدو اغیز څه کېدای شي؟
کله وجهه هم داسې ولاړ چې خدای مکه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو.
د نړۍ لسګونه هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې روژې میاشته کې افغانستان ته سفر ونه کړي. دا چې ولې خبرونه کې جزئیات درکوو. نو راپورونه هم شته که تر پایه زموږ ملتیا وکړی. دا به هم واورئ چې نورستان کې ګرځندویانو ته د چکر اسانتیاوې برابرېږي.
کم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. دغه ساحه ته چې ښکلا ډیره زیاته ده زنګو ترتیب کې نیول شوې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. یونیسف وایي چې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازی میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونه په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې ځپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د اغیزو په اړه مو وروسته مرکه هم کړې. خو لومړی راځو د یونیسف اندېښنو ته چې په دې تړاو احمد شیبر دا راپور چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اغېزمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په ښوونځي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنی ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له ښوونځیو محروم شي یا به هیڅکله هم بیا ښوونځي ته لاړې نه شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغېز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د وی افغان انجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپلو هیلو ته نشي رسیدلی. د دې انجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلن نه ده. دا وای خپل ورور ته د شونځي شیان سموم خو زړه می تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب اواز می بود مثلا
که خونځي پرانیستي وای اوس به په و مټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، باکس، جامې، هر څه به می چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلاریم چې څوک حال راکړي چې د نجونو خونځي اخلاص شول.
بلور سره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استاذ میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سختو ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو په کې په سیستماتیک ډول محدود شوي اخندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند به برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالي کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغه له طالبانو سره تعامل ونه کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نوي رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولی دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازی میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول جوړې او میرمنې ځپلې دي. دا اندېښنې په څه معنا او ملګري ملتونه او امریکا په ګډه څه کولای سي ترڅو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي؟ دا او ورته نورې پوښتنې زموږ همکار احمد شیبر د چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړې دي.
نه یوازې همدا نجونې زده کړو محروم شوي دي، بلکې د دې کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي، اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي، په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي، هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپل اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د نجونو د زده کړو یا پر بېسوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلې ساحو کې کار کوي، ټولنه خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي کې د دې اغېز به څه وي، موږ ولیدلی چې په 13 یا 19 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول، نو دا دا حد اقل شپږو کال مو شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته دي کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ د شپږم نیولې بیا تر دولسم پورې د پونتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګار رامنځته کیږي دا وجه هم داسې ولاړ چې خدای مکه لس کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
آزاد صاحب، بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر منفي دي او ښځې نجونې او مېرمنې ډېرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه دغسې انتقادونه ډېر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګوري، متحده ایالاتونه هغه هېواد دی چې نړۍ په 80% وچه او لنده او هوا باندې حاکم هېواد دی. ډېری هېوادونه، ډېر پرمختللي هېوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د نړۍ سره د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هېواد په صفت باندې هغه نړیوال مسؤلیت چې دی لري په ملګري ملتونو کې کوم رول چې لري، ملګري ملتونو څومره فنډ چې ورکوي. زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تیره اتلس میاشتو کې کوم 30 میلیونه کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم، البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان بانک ته ځي، هغه په ونه کې آپشن کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماټیک انعطاف شول. مثلا په دوبۍ کې هم د کنسلګری سپالر، یا په ایران کې د سفارت سپالر، یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دی راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي، طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دې سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او د دې چې څه کوي نړۍ په څه کې نه دی یوازې غندنه کوي. کله چې په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي، دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماټیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف فشارونه وارد شي.
څه اټکل کوي؟ آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان، هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تیرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې، د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې، په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو نجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابره شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړ شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
آزادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوری یا حمل دریمه ده په افغانستان کې د کال په دغو شپو ورځو کې د نوروز میلې او د نوی کال جشنونه لمانځل کیږي. البته سږ کال چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې دویم نوروز دی، یو شمیر کورنۍ یو شکایت کړی دی چې پسرلنیو میلو ته د طالبانو له خوا نه دی پریښودل شوی. دا چې دغو کورنیو څه ویلي، تفصیل په دې راپور کې.
د نوی کال او د نوروز پر رسیدو سره یو شمیر هغه کورنۍ چې د تفریح میلې او د خپلوانو لیدلو ته تللی وو، وایي د نوروز په لومړۍ ورځ طالبانو د تګ راتګ مخه ونیوله. زبی الله چې د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره د کابل د قصبي غونډې ته تللی وو، وایي طالبانو هوایی ډزې وکړې. دوی او هغه کورنۍ چې غونډې ته تللی ول، د طالبانو لخوا وایستل شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بودن. ده دقیقه نگذاشته بود
که ما کلولارو لست دقیقه نوی تیر شوی ممکن است چې د طالبانو ځواکونه راغلل او اوایي ډزې وکړي. ټولې کورنۍ بیرته کور ته ولېږلې. موږ ته یې هم وویل چې موږ ته امر شوی چې د نوروز لمانځل حرام دی، ولاړ شئ او سبا راشئ. موږ ته ډېره خوښي نوونکې ده چې په نوروز کې نشو کولی یو آرام ځای ته ولاړ شو. کابل د تفریح ځای نه لري، مجبور یو ځای ته ولاړ شو چې حداقل
مجبور استیم جاهای بریم که آرامش باشه او سر و صدا کم باشه.
د هرات ولایت اوسیدونکي کوبرا هم ازادي رادیو ته وویل غوښتل چې خپل کورنۍ سره د خپلوانو لیدلو ته د پل هاشمي سیمه ته ولاړ شي، خو په خبره د طالبانو ځواکونو لخوا بیرته راوګرځول شوه.
ما پرای را شدیم در مسیر را که هنوز نرسیده بودیم.
موږ پرلار روان شو، د پل روشان پرلار یې زموږ موټر پرېنښود او ویل یې باید خپلو کورونو ته لاړ شئ. موږ ویل موږ دعوت یو او د خپلوانو کورونو ته ځو. دوی ویل نن نوروز دی نو ځکه لیدل رالیدل بند دي، او که د خپلوانو یا د زیارت لیدو ته ځئ نو بله ورځ
ملاقات کړئ، باید غیر از امروز بریم.
د هرات ولایت دوه نور اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښته نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، وایي پرون د هرات ولایت د دهنې کمر کلاخ سیمې ته هغه کورنۍ چې د ملي توکې له ځان سره درلودل د طالب وسلوالو لخوا نه پرېښودل کېدل، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو نوروز د خپلو خپلوانو په لیدلو لمانځلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د سه شنبې په ورځ هغه کسان چې په کابل کې تفریحي ځایونو ته تلل کوم ممانعت نه دی شوی او خبره که شوی وی نو په اړه به څېړنه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر تر دې وړاندې ویلي و هغه کسان چې نوروز منځي دوی ورسره کار نه لري، خو تیره ورځ د یاد وزارت یو کارکونکي محمد یحیی عارف ویډیو دغه وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوې وه. نوموړي پکې ویلي و چې نوروز حرام دی. دا په داسې حال کې دی چې د محدودیتونو سره سره د نوروز په ورځ د کابل په سخي زیارت کې د جنډې د پورته کولو مراسم ترسره شول، خو د مزار شریف په ښار کې د تیر کلونو خلاف کوم رسمي مراسم ترسره نشول. نوروز چې د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی، د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د هجري لمریز کال په نوي کېدو سره نمانځل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په رسمي توګه نن نمانځل کېږي او تر څنګ د دې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو نورو 55 هیوادو لخپل او اتباع وغوښتي چې افغانستان ته د روژې مبارک میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي. په هغه بیان کې چې د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر لوري خپور شوی دی، په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته د روژې په شپو ورځو کې جدي اندېښنه څرګنده شوې. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر لوري د چهارشنبې د ورځې په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بند دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د 55 غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کېږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همداراز دی خپل امنیت ته ډیر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شایي له داسې توقفېدو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همداراز له خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شایي یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پاتې شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپل خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولې شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداري ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پوري شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال 450 بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په 300 میاشتو کې خپرې شي.
لخبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو په غږ ستاسو خپل پیغامونه راټول کړی دي. دا به هم باورې چې په نورستان کې سیلانیانو او ګرځندویانو ته د چکر ځانګړي وسایل او اسانتیاوي جوړیږي، ځینې له مخکې نه جوړ شوي هم دي. وروسته مو نورستان ته بیایو، خو اوس راځي دې ته غوښ چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. اجمل اند ځینو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د بزنس ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د بندیدو سربیره د دې ډلې ځینې مشران خپلې لوڼې په پټه کورنیو ښوونځیو او یا له هېواده بهر ښوونځیو ته استوي. طالبانو افغانستان کې د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي او تیر کال یې پوهنتونونو ته هم د نجونو پرتګ بندیز ولګاوه. خو بزنس ټایمز رسپانې د امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانې د یو رپورټ په حواله ویلي چې د ځینو طالب بشانو د کورنیو خزینه غړي د نن په افغانستان کې خصوصي ښوونځیو ته ځي او یا یې پاکستان ته استوي څو زده کړې وکړي. د رسپانې په وینا د طالبانو ځینو چارواکو څرګنده کړي چې د خپل مشرتابه له دا ډول پریکړو سره موافق نه دي او د نجونو د معاصرو زده کړو په پلوي څرګنده ونې کړي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د فبروري د میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په هماغه اندازه چې د دښمن په وړاندې سخت عمل کوه، په هماغه اندازه باید د خلکو سره له نرمۍ او تعادل څخه کار واخیستل شي او پرې نږدې شي د دوی په واکمنۍ کې خلک وزوریږي او یا له خپلو حقونو بې برخې شي. ورسپانې وړاندې ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم د حقانی په تعقیب ویل چې د خلکو برحق غوښتنې باید پر ځای شي او د طالبانو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی هم منلی چې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي خپلو کې د نجونو د ښوونځیو په تړلي پاتې کېدو اختلاف لري. د ورسپانې په باور له همدې کبله د طالبانو د سرپرست حکومت وزیرانو څو ځلې کندهار ته سفرونه وکړل، څو په دې اړه له خپل مشر سره خبرې وکړي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې ملا هبت الله د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته قانع کړي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه لخوا د افغانستان بانک د نوي رئیس ګمارنې ته اشاره کړې. وایي د طالبانو هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، له دې وروسته به د افغانستان بانک رهبري کوي. ملا هدایت الله بدرای چې تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د مالیه سرپرست وزیر وو، نوې د افغانستان بانک رئیس ټاکل شوی. نوموړی تورن دی چې په یو وخت کې د ځانمرګو بریدونو لپاره پیسې راټولولې او په دې برخه کې د افرادو په جذبولو کې هم مرسته کوله. د انډیپندنت رسپانې په وینا اوس به نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو استولو پر مهال له نوموړي سره راکړه ورکړه کوي. بدرای چې په ګلاغا هم مشهور دی، په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیالانو لپاره غني اسانتیاوي چمتو کیږي. اوس یاد شرکت د پارون سین کې د برخنایي بیړیو چلولو لپاره یاد ولایت ته شپږ کښتۍ ورکړې دي. همدارس به پر روان کال کې دغلته دی و هوټل او لی وغرنه بلته د زنګوګانو جوړولو کارونه هم پیل شي. نورز موږ د خبريال پراپور کې ورو.
نورستان چې په طبيع کلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوند د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم اون مول شو، خو هغه محل پکې د سیلانیانو لپاره کومې سانتوي نوي چمتو شبي. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوي برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دی برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سہولتونه رامسته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سہولتونو چمتو کولو لپاره مټې را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیګلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زانګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زانګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کښتۍګانې چې دا عملا نن راورسېدي، انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به د دغه افتتاح کېږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره به هم یو د سیاحت ښه بېلګه وي.
د نورستان اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان:
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سرک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو اوریدونکو اوس سلرویش ساته اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. خبرونه مو پر ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. دغه خبری مجله پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ازادی رادیو ته السلام علیکم. مسکولار وجره روانه ده.
نام رستون دو یعنی دلی چې دی بس د مور د مېریه چلن کی چا چا سړی ورته په ګوته کوي، هغه ته ورکی چې د ماښام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټرانې چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی. نو دا زموږ ژغ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي چې دا دا رقم نه کوي، هغه مستحق خلکو ته دي ور ورسېږي. بیا ستونزه نشته پشکې. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام ده د طالبانو سمه دا غوښتنه چې د دې زنانه وو مکتبونه الک بیا مکتب یت گزارانه کیږي. افغانستان یو اسلامي ملک دی، هم دینی تعلیم غواړي هم عصري تعلیم غواړي. دینی تعلیم یې دا دی چې ملایان به وي، علما به وي. عصري تعلیم یې دا دی چې ډاکټر به وي، انجینر به وي، ټانکس به وي، پیلوټ به وي. دا څه چمپه کوي دوی؟ دا خو کوپري ملک نه دی چې یو تعلیم کوي. مولوی صاحب ورله تیاره نشي چلوای، تیاره نشي جوړوي، ټانګ نشي جوړوي، پیلوټ راول د مولوی صاحب کار نشي کوي، نکاح نشي تړای، د کوچنی په غوښ کې اذان نشي کوي. دا د هر چا خپل وظیفه ده. اسلامي ملک چې دوی دواړه تعلیم غواړي، هم دیني تعلیم غواړي، نه دوی دوغنی رای وي، نه دوی دوغنی فکر وي. دا چې سبا دا ډاکټران مړ شي، دا ډاکټر د کومې خوا کېږي؟ دا تیاری ته چې دا اجان خېږي، دا زنانې چې ورسره د دې تلاشي څوکي پر پاتو کو باندې تلاشی څوکي، او وروره د خدای وو د قران ریمه دروړی پریجر دی، مکتب دی ورې لکه د شریعت په نگاه کې خوندې ومنلې، خپل حجاب کې، خپل په حجابو کې، د خپل مکتب ته ځایونه دې سره ور برابر کې. نو په دې کې بل څه خبره ده. پاتې یو امرسانی سو امرسانی دوی یادای امرسانی هیڅ کله نه کیږي. د امرسانی معنا دغه ده چې هغه هیڅ کله نه لیکيږي هیڅ کله نه لیکي. نور نو وخت نه ضایع کوم. علامه ملس
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د غزک وسیدونکی یم. زما له طالبانو څخه د ارزو د او له دا نورو مشرانو څخه مې د ارزو د پاکستان له پښتنو څخه منظور پښتون له د ټولو څخه مې د ارزو د پاکستان په جیل کې په مچ کې د خدای افغانان زنانه کشنیان ټول په میاستو میاستو ناست دي. نو غواړم چې دا خلک په جدي توګه باید غور وکړي، باید دا خلک راخلاص شي. دا څنګه حساب دی؟ دا څنګه مسلمانی ده؟